سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا غرمه دولس بجې دي. تاسو مخه کلاساته رادیو ناوړي سمګه د دې پروګرام ډېره برخه ازادي ملما او همدارنګ درسي سات پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې په پیل شي. خطرغې وړاندې د دې سات خبرونه تیرش په د کابل ښار په پنځمه ناحیه کې نښته وشوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی دا پیښه کورنیو رسنیو ته تایید کړي خو په اړه یې نور جزئیات ورکړي نه دي. طالبانو ویلي چې دوی د کابل په پنځلسمه ناحیه کې د قصبې په سیمه کې تدایش پر یو پټنځای حمله کړې ده. طالبانو د تیر یو کال په ترڅ کې بیا بیا دا خبره کړې چې داعش ډله په افغانستان کې تر ډېره ځپل شوې. په ورته وخت کې طالبانو دا تور لګولی چې د داعش ډلې مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي و چې پاکستان له داعش خراسان څنګه څخه د خپلو اهدافو لپاره د یو وسیلې په توګه استفاده کوي. پاکستان بیا دا تورونه رد کړي دي. ایران او پاکستان د شاوخوا 15 ورځو په ترڅ کې افغانستان ته د کډوالو تر شپږ زرو درې سوه ډېرې کورنۍ ستنې کړې دي. د طالبانو حکومت تر ادارې لاندې د وختر خبري اژانس راپور کړی دی چې د جوزا له لسمې تر نولسمې نېټې پورې له ایران څخه 15500 او له پاکستان څخه 800 کورنۍ یا په زور یا په رضا افغانستان ته ستنې شوې دي. د ایران حکومت ویاندې فاطمه مهاجرانی ویلی دی چې له ایران څخه به ټول هغه کډوال ایستل کیږي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ایران بهر خبري اژانس د ایران د حکومت د ویاندې فاطمې په حواله خبرو کړی دی چې له ایران څخه به ټول هغه کډوال ایستل کیږي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ایراني چارواکو په وینا په دغه هیواد کې څه باندې 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. د مکسیکو حکومت وایي چې دوی د مخدره توکو په لابراتوارونو باندې د چاپو په ترڅ کې له 50 میلیونه ډالر څخه د ډیر ارزښت لرونکو میټافین نیولی دي. د چارواکو په وینا د مخدره مواد 2 څلوېښتونه دي. د اعلان په داسې حال کې کیږي چې د فرانس پرس خبر اژانس راپور له مخې د لاتین امریکا دغه هیواد د مخدره توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له زیاتېدونکي فشار سره مخ دی. د مکسیکو حکومت د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې مخدره توکي د لویدیز ایالات میچاکان په 50 ځایونو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. روسیه او اوکراین د دوشنبه په ورځ د جون په نهمه په 2 بسونو کې له 50 کلونو څخه کم عمره جنګي اسیران تبادله کړل. دا یو لویه تبادله ده چې په استنبول کې د تېر اونۍ د خبرو اترو په پایله کې د یوې موافقې پر بنسټ دوام لري. روسي چارواکو کیف تورن کړی و چې د جنګي اسیرانو تبادلې ته زړه نخه کوي او د پوځیانو جسدونه نور سپاري. دوی ویلي و چې روسیې د مخه اوکراین ته 640 بندیانو لست چمتو کړی دی چې ټپیان، سخت ناروغان او ځوانانو ته پکې لومړیتوب ورکړل شوی تر څو د تبادلې په پروسه کې شامل شي. اوکراین د جنګي اسیرانو د تبادلې په برخه کې د روسیې تورونه بیا رد کړي دي. او ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سوریې د فوټبال له ملي لوبډلې سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا د لوبه به د اسیا جام د غوروي د مقدماتي لوبو په ترڅ کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي لوی اونۍ راهیسې د سعودي عربستان پالس ها کم کې خپل تمرینات ترسره کوي. د افغانستان د نننۍ لوبه د ایټالوي روزون کې په مشرۍ ترسره کیږي چې دا د هغه لومړۍ لوبه ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوستش راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا ترلاسه کول. چې موږ او تاسو دلته په وام سفر کې لسم لوست دی. د یو سلو دیارلسم څپې څخه پیل تر یو سلو پنځه ویشتمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو په تېر لوست کښې هم لوستي وه چې یو هم راځو د هغه څخه موږ او تاسو ښه پوهېږو چې دا یوه ښکاره او روښانه خبره ده چې یوه ماده له اټومونو څخه جوړه شوې ده او هر اټوم ځان ته ځانګړي الکترونونه لري چې دغه الکتریکي انرژي د الکترونونو د جریان څخه لاسته راځي. نو هم کیدای شي چې یوه کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برعکس برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي سرچش شي، بدلون وکړي یا هم منځته راشي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د برېښنا د تېرونکي او د نه تېرونکو موادو د برېښنا د بهیر له مخې موږ او تاسو کولی شو چې دوه ډوله اجسام وپېژنو، یعنې پر دوه ډوله دي. یو دا چې د برېښنا تېرونکي دي، د برېښنا نه تېرونکي دي چې هغه آیک بلل کېږي، بل د برېښنا تېرونکي چې هادي جسمونه دي. چې موږ او تاسو وایو برېښنا تېرونکي یا هم آیک جسمونه، هغه جسمونه ته ویل کېږي چې یا هم له هغه مواد څخه شمېرل کېږي چې دوی له هغوی څخه د برېښنا جریان په هېڅ صورت سره نشي تېرېدلی. اوس لکه د بېلګې په توګه چېرې موږ تاسو وایو ربر یا وچ لرګی، تیل او داسې نور، ربر چې ته خپله یو آیک جسم ده د برېښنا جریان نه تېروي. په همدې ترتیب سره وچ لرګی چې ده هم یو آیک جسم ده د برېښنا تېرونکي نه، د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تېروي. نو دا هغه ډول مواد دي چې د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تېروي. راځو دوام ډول ته ګران زده کوونکو، چې هغه بیا د برېښنا تېرونکي جسمونه دي یا هم د برېښنا تېرونکي مواد دي چې هادي جسمونه بلل کېږي. دوی بیا هغه جسمونه دي چې له هغوی څخه د برېښنا جریان چې شي کېږي تېرېږي، یعنی د برېښنا تېرونکو جسمونه په نوم سره هم یادېږي. خو دغه د برېښنا تېرونکي جسمونه بیا په دوو برخو موږ او تاسو ویشلی شو. یو لومړنی ډول یې تېرونکي دي، هغه ډول تېرونکي جسمونه یا برېښنا تېرونکي هادي جسمونه چې هغوی ازاد الکترونونه لري او له هغوی څخه د برېښنا هغه نه جریان نرم او یو شان تیریږي. اوس لکه فلزي سیمان، فلزي سیمونه چې دي هغه خپله لومړني ډول د برېښنا هادي دي چې کولی شي په مکمل ډول د برېښنا جریان د خپل ځان څخه تېر کړي. دویم ډول برېښنا تېرونکي یا هادي جسمونه بیا هغه ډول جسمونه ته موږ او تاسو ویلی شو چې دا بیا کولی شي چې د برېښنا جریان د ویلې کېدو په حالت کې او یا هم په آیوني محلول په ډول سره د خپل ځان څخه تېر کړي. دا ډول تېرونکي اجسام چې دي یا هادي جسمونه چې دي هغوی د برېښنا جریان ته د محلول په شکل او له خپل ځان څخه د تېرېدلو اجازه ورکوي. چې دې ډول برېښنا جریان تېرونکي موادو یا اجسامو یا هم په همدې ترتیب هادي اجسامو ته موږ او تاسو د الکترولیت نوم هم ورکولی شو، یعنی دوی چې دي د الکترولیت په نوم سره هم یادېږي. لکه د مالګو محلولونه، لکه تیزابونه او د الکلي محلولونه چې دوی چې دي یو ښه الکترولیت، یعنی که چیرې خواړه د مالګې د اوبلن محلول څخه د برېښنا جریان موږ او تاسو تیر کړو، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی د مثبت آیونونه یعنی سوډیم کلورایډ چې سوډیم او د کلورین څخه لاسته راځي، د سوډیم چې د په مثبت آیونونو او کلورین چې د په منفي آیونونو باندې څه کېږي تجزیه کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې برېښنا جریان تېرېږي او برېښنا جریان نه تېرېږي، د دې لپاره یو څو عوامل دي. هغه عوامل په نظر کې نیسو. لومړی دا چې هغه د فلزاتو جنسیت دی، چې هر څومره چې د فلز اوسي هغوی په ډېر ښه ډول سره برېښنا جریان تېرولی شي. دوهم د محلولونو غلظت دی، هر څومره چې د هغوی محلولونه رقیق وي په هماغه اندازه سره دوی برېښنا چې شي کېږي زیاته د خپله ځانه تېروي یا عبور کوي. او درېیم بیا یو تودوخه ده، یو عامل یې چې خپله د تودوخې درجه په زیاتولو سره فلزي هادي هدایت یې کمیږي او الکتروني هادي هدایت یې زیاتېږي. وسلرم د هسته د مثبت چارجونو زیاتوالی دي، چې موږ تاسو وایو کچیرې د هسته هغه مثبت چارجونه زیاتېږي، د دوی هغه تېرونکو په برېښنایي تېروتنې منفي رول کېدای شي چې ولوبوي. دا هغه څو مهم عوامل دي چې د برېښنا د تېرېدلو لپاره مهم دي. یو ورځو ګران زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات وایو، چی اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات موږ تاسو په تیل لوست کړم لوستې و چې اکسیدیشن تعاملات هغه تعاملات ول کې چې د الکترون ورکولو ته اکسیدیشن ویل کېدل یا هم د قسمه مثبت چارج زیاتېدل او د خنسا اټوم خپل په مثبت آیون بدلېدل او منفي آیون په خنسا اټوم بدلول عبارت اکسیدیشن څخه وو او ریډکشن یا ریډکسي تعاملات هغه تعاملات ویل کېدل چې د الکترون اخیستل و یعنی د الکترون اخیستل ته ریډکشن ویل کېدل د قسمه چارج مثبت چارج ټیټېدل ته ریډکشن ویل کېدل د اکسیجن اټوم جلا کول او هایدروجن نصبول ته د خنسا اټوم څخه د خنسا اټوم په منفي آیون بدلول او مثبت آیون په خنسا اټوم بدلول عبارت ته ریډکشن څخه دا هغه تعاملات چې په هغوی کې د اکسیدیشن او ریډکشن عملیې سرته رسېدلې دي تاسو وینئ په دې ځای کې کاربن او اکسیجن موږ او تاسو وینو چې د یو له بل سره څه کوي تعامل کوي په دې ځای کې موږ او تاسو کاربن وینو او اکسیجن وینو چې د چا له نظره خنسا دي خو د کاربن چارج ټیټ دی خو د تعامل څخه وروسته موږ او تاسو ګورو چې کاربن چارج د مثبت دوه شوی ده یعنی چارج یې زیات شوی ده نو دی چې څه اکسیدیشن شو او په همدې ترتیب سره دلته او اکسیجن چې د چا له نظره دته خنسا و خو تاسو ګوري د تعامل څخه وروسته چې کاربن ډای اکسایډ مرکب کې وینو د چارج منفي دوه شوی ده یعنی د چارج څو دلته تاسو موږ او تاسو وایو چې دلته د چې څو ریډکس دغه تعامل چې د ریډکشن تعامل دی په دوام تعامل کې موږ او تاسو کلسیم لرو چې کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي دواړه وینو چې د چارج نظر خنسا دي خو د تعامل څخه وروسته په حاصل مواد کې موږ او تاسو وینو چې دی اکسیدای شوی دي د دواړو چارجونو چې سوی دي زیات شوی او خنسا په منفي آیون باندې تبدیل شوی دي او په همدې ترتیب په مثبت آیون باندې تبدیل شوی دي چې موږ او تاسو وایو دلته دا تعامل چې شوی دي اکسیدای شوی دي او په همدې ترتیب داسې نور نور مثالونه هم لرو چې په دې ځای کې دا تعامل هم ریډکس تعامل دی په دې تعامل کې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته بیا نن ریډکس دی دا بیا هغه تعاملات دي چې دلته د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه نه پکې اجرا کیږي چې وینو د کلسیم هم هغومره چارج دی برومین هم هغومره چارج دی د دې په چارجونو کې د سوډیم هغومره چارج دی د برومین د هیڅ تغییر او بدلون نه دی پکې راغلی نو موږ او تاسو وایو چې دلته نه ریډکشن او نه اکسیدیشن تعامل تعامل تر سره سوي چې دا نن ریډکس تعامل بلل کیږي نازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې چې اکسیدیشن او ریډکشن او آیک او هادي جسمونه موږ او تاسو پیژندل د کیمیاوي برېښنايي پایل پیژنو چې دا څه ته ویل کیږي کیمیاوي برېښنايي پایل هغه وسیله ده چې په هغه کې کیمیاوي انرژي په برېښنايي انرژي او برېښنايي انرژي بیا بیرته په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي یا هم بدلون پیدا کوي چې دغه ډول پایلونه چې د عمومي توګه موږ او تاسو کولای شو چې په دوه ډوله سره چې یو هم د ګلوانی او بل هم د الکترولیس څخه عبارت دی د ګلواني فایل چې د ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وایو چې د ګلواني فایل د هغه ډول فایل څخه عبارت دی چې خپل یو کیمیاوي انرژي کولای شي چې په برېښنايي انرژي باندې تبدیل کړي او هغه فایل چې خپل یو برېښنايي انرژي بیرته کولای شي په کیمیاوي انرژي باندې بدل کړي عبارت الکترولیس د لوښي د فایل څخه دی چې تاسو په همدې ترتیب سره موږ تاسو الکترولیت هم ویل چې په دې ډول فایلونه کې کېدای شي چې د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات تر سره شي او الکترولیت بیا کچیرو پیژنو الکترولیت هغه محلولونه دي چې الکترودونه پکې ایښودل کیږي عبارت د الکترولیت یا هم د الکترولیت د لوښ څخه دي چې دغه الکترولیت چې د لوښ چې د خپل الکترولیتونه د دوو الکترودونو یعنی د مالګې له جملې څخه هم شمیرل کیږي چې یو الکترود ده الکترود بیا انود او کتوت برخې درلودونکي د الکترود هغه فلزي مله ده چې خپل الکترولیت پکشي ایښودل کیږي چې دې ته موږ او تاسو وایي دا یا هم دې د په الکترولیت لوښ کې ایښودل کیږي او په همدې ترتیب سره دوی په دوه ډوله یو انود او بل کتوت چې انود موږ او تاسو وایي چې مثبت الکترود ته انود ویل کیږي او هغه منفي آیون ده چې خپل په انود کې جذبیږي او د انیون په نوم سره یادیږي خو کتوت چې دا هم موږ او تاسو وایي چې د الکترود هم چې یو فلزي مله وه دکه الکترود هغه مثبت منفی الکترودونه ته کتود ویل کیږي او هغه مثبت آیون چې خپل کتود پکې چش کیږي جذبیږي د کتیون په نوم سره یادیږي از دکون کورازو مراتاسو یو هم ده هغه ګلوانی فایل څخه یو هم ترتیب کولای سو چې په لنډ ډول داسې ووایو چې مراتاسو خپل د ګلوانی فایل چې ده د هغه بنسټیزو فکتورونو څخه چې یو هم د مالګې د فایل لرونکي فایل دی چې دا هم د ګلوانی د فایل د پارامترونو کښې کیدای سي چې انود کینې لوري ته او کتود ښي لوري ته وښودل سي او هر نیم فایل چې دی د یو نیمګړي تعامل پورې اړه لري او په هر نیم یو فایل کښې یو الکترولیت او الکترولیت محلول همخا شتون لري. یعنی که چیرې موږ او تاسو دوی د اجزاوو له پلوه له بېلابېلو فازونو څخه وویشو، دوی چې د عمودي لیک په واسطه یو له بل څخه څه شي کېږي جلا کېږي، او مالګین پول چې د خپله په دوو عمودي خطونو په واسطه سره کولای سو چې په موازي ډول سره وټاکل سي. د مالګې د پول چې د خپله د وخت په تېرېدو سره د موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د فایل کینې خواته، یعنی د که چیرې وګورو زینګ مثبت آینونه او ښي خوا کې د موږ او تاسو سلفر اکساید -2/4 منفي آینونه ټولیږي، او د دې چارجونو چې دي د حرکت مخنیوی کوي. چې د دې چارجونو د خونسا کولو لپاره د مالګې د پل څخه باید چې وسي ګټه واخیستل سي او یا هم استفاده وسي. چې ګرانو زده کوونکو، هر الکترود چې د خپله د پوتانشیل په جلا جلا توګه کیدای سي چې څه شي وسي وټاکل سي، او تر هغه وخته پورې چې د مادې بدلونونه تحولات وڅېړل سي، دا لازمه نه ده چې د هر الکترود پوتانشیل په مطلق ډول سره وټاکو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې موږ او تاسو په پوره ډول پوه سو، راځو د فایل محرکه قوه باندې بحث کوو. چې د فایل په محرکه قوه کې موږ او تاسو ته وایي وایي په یو فایل کې د دوو الکترودونو ترمنځ د پوتانشیل هغه عظیمي توپیر چې ده د فایل د محرک قوې په نوم سره یادیږي. چې دغه د یو فایل محرک قوه د انود او کتود د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه عبارت دی. لکه څنګه چې تاسو ویني مراد تاسو وینو چې د فایل یو محرک قوه مساوي کیږي د انود او د کتود هغه د پوتانشیل د انود پوتانشیل د کتود د مجموعې څخه عبارت ده. چې موږ او تاسو په همدې ترتیب وایي چې دا د فایل محرکه قوه ده، او د یو الکترود څخه بل الکترود ته د یو فرادي چار د لېږدولو لپاره ترسره سوی کار بیا په هغه صورت کې موږ او تاسو وایي چې ډبلیو مساوي کېږي اف ضرب دلتا وی سره. چې دلته موږ او تاسو اف هغه د فرادي د لېږدول سوې قوه ده، او په همدې ترتیب سره ډبلیو چې د ترسره سوی کار دی، او دلتا خو دلتا او وی لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، د یو فایل محرکه قوه عبارت د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه انود کښې کتود کښې او محرکه قوه که الف او ب صحیح ده. دوهم، د هایدروجن ټاکلی الکترو ولتاج منل خپله یو الف یو ب دوه او څلور قیمت یې مساوي دی څو قیمت منل شوی دی. دریم، هغه مواد چې برېښنا جریان ورڅخه تېرېدای سي په څو نوم سره یادیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاست. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته د کیمیا مضمون دولسم ټولګي لسم لوست سره خلاص وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د الکولونه، چې ستاسو د کتاب د 121 صفې څخه پیل تر 146 صفې پورې به دوام ولري، چې اتم څپرکی د لسم لوست د دولسم ټولګي کیمیا مضمون. دو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لوست کښې الکولونه پیژنو. که چیرې تاسو متوجه اوسئ، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې الکایل هلایدونه وه، چې خپله الکایل هلایدونه د هایدرو کاربونونو هلوجني مشتقاتو د جملې څخه شمېرل کېدله، چې خپله د هلوجنونو په واسطه سره د هایدرو کاربونونو یو او یا هم څو هایدروجن اټومونه د تعویز له امله
یا هم د تاویز کول له امله چې کېدله منځ ته راتلله. نن ورځ موږ او تاسو په دې لوست کښې الکولونه پېژنو چې خپله الکولونه هم د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله په خپل مالیکولي ترکیب کې دوی د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري چې دا خپله د الکولو په نوم سره هم یادولی سو. او خپل الکول چې د خپله یو عربي کلمه ده چې معنا یې خپله د شرابو جوهر معنا یې د شرابو جوهر ده چې خپله د الکولونه چې دي د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقاتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې هم د یو او یا د یو څو هایدروجن اټومونه د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شي. په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بولو چې عمومي فورمول یې خپله مساوي ده په آر یا راډیکل رابطه او او همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن سره چې آر کیدای شي یا هم د الکایل پاتیشنی یا هم د نارمل یا هم منشاب زنځیر لرلو سره الکین الکاینل یا هم دوګونی او یا هم درېګونی اړیکې چې شکړي د اروماتیک کړي په شان سره ترتیب کړي یا هم جوړې کړي چې موږ او تاسو د الکولونو هغه د سلسلې لومړی او ساده مرکب چې د هغه د میتانول په نوم سره یادیږي. تو ګرانو زده کوونکو کله چې موږ او تاسو الکولونه وپېژندل رازو اوس د الکولونو نوم ایښودنه وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه په څه ډول سره ترسره کېږي. الکولونه چې دي خپله د کاربون د اټومونو د شمېر پر بنسټ چې خپله د کاربینول ګروپ پر اساس که چیرې د دغه اړیکې درلودلو سره کاربون سره که چیرې د هایدروکسیل په هغه کښې چې شي اوسې وجود ولري موږ او تاسو کولی شو چې دوی په دوه طریقو سره چې شي کړو د دوی نوم ایښودنه وکړو. یو دا چې کولی سو په معمولي طریقه سره د الکولو نوم ایښودنه ووایو او بل د ایوپک په طریقه سره کولی سو چې د الکولو نوم ایښودنه ترتیب کړو. په معمولي طریقه سره ګرانو سکوونکو تاسو وینئ په دې مثال کې موږ او تاسو کولی سو چې یوازې لومړی د هغه الکایل نوم واخلو او وروسته بیا د الکول کلمه ورسره ذکر کوو لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ. موږ او تاسو وینو چې سی ایچ ډی یو د هایدروکسیل ګروپ لري په همدې ترتیب سره دا د میتانول په عمومي فورمول کې وضع سوی ده. دا مثال نه موږ او تاسو وایو چې میتایل الکول یا هم ویلی سو نور مثالونه لکه پینتایل الکول یا هم په همدې ترتیب سره بیوتایل الکول داسې نور مثالونه هم ورکولی سو چې دا ټول په معمولي طریقه سره د دوی نوم ایښودنه ده. خو که چیرې د ایپاک په طریقه سره بیا موږ او تاسو د الکولونو نوم ایښودنې ته ځیر سو دوی بیا د ایپاک په طریقه کې د هغوی د هایدروکاربونونو هغه وروستی توری چې د ای کلمه ده یا د ای توری ده هغه په او ال ورستاری باندې تبدیلوو لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ. که چیرې موږ او تاسو وګورو د میتانول په مرکب کښې موږ او تاسو دلته وینو چې میتان مرکب هغه وروستی د دې کلمې یا د دې نوم هغه وروستی توری چې یا حرف چې د ای دغه ای په او ال تبدیلوو چې بالاخره موږ او تاسو وایو میتانول. څنګه؟ میتانول ویل کېږي. او په همدې ترتیب سره دا د ایوپک په طریقه سره مختلف مثالونه موږ او تاسو ورکولی سو. یو هم موږ او تاسو کولی سو که چیرې د کاربینول د ګروپ په اساس باندې دوی د کاربونونو سره او یا د دوی کاربینونه د هایدروکسیل ګروپ سره نښتې اوسي بیا په درې ډلو باندې یو عبارت د لومړني الکولونو څخه چې د په لومړني الکول کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل یو ګروپ د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ د چا سره د کاربون سره چې شوی ده عوض شوی ده. او دویمي الکول کې یا سکنډري الکول کې چې موږ او تاسو ورته وایي لومړني ته پرایمري الکول دویمي ته سکنډري او درېیمي ته ټرایټري الکول وایو چې په دویمي الکول کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب سره د هایدروکسیل ګروپ د دویم کاربون سره په اړیکه کې سوی ده. او په درېیمي الکول کښې بیا موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل ګروپ د درېیم کاربون سره چې سوی ده په اړیکه کښې سوی ده. او په همدې ترتیب درې راډیکلونه لري چې موږ او تاسو کولی سو چې آر دلته بېلابېل عضوي پاتیشونه ښودنه راته کوي یعنې مختلف قیمتونه کولی سي چې څه کړي واخلي لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونه کښې وینئ چې موږ او تاسو یو مثال لرو چې په لومړي مثال کې موږ او تاسو خپله ایتانول لرو چې دلته دا خپله لومړنی الکول ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دلته وینو چې ایتایل الکول ده. او دغسې په ترتیب کې که چیرې یو معاوضه درلودونکې وي معاوضه ولري بیا ایزو پروپایل الکول ده. او دغه په ترتیب سره یعنی داس په پاره صورت کې کچیر دوی شاخ لرونکي یا ماویزه درلودونکي وي او د پاک په طریقې سره کچیر مې موږ او تاسو ګورو دغه ماویزه یا شاخ لرونکي مرکب نوم شودنه بیا په پاک په طریقې سره داس کو چې دوی ته مثال اور زنجیر ترتیب بیا شماره گزاري کیږي بیا په همدې ترتیب لومړی د هغه کاربن شماره ذکر کیږي په کوم کاربن باندې چې ماویزه نصب شوی یا شاخ لرونکي اوسي او بیا په همدې ترتیب سره د ټول مرکب نوم او په نتیجه کې د الکول د ایپاک په طریقه سره چې د ای پر ځای د او ال کلمه اضافه کېدل هغه اضافه کوو لکه څنګه چې تاسو وینئ پر دلته موږ او تاسو د دې مرکب نوم ایښودنه په همدې ترتیب سره کوو چې دوهم کاربن باندې پروپانول او راځو ګران زده کوونکو په دې مثال کې موږ او تاسو وینو چې ایل الکول سره او کچیر بیا د ایپاک په طریقه سره بیا موږ او تاسو وایو شماره گزاري په همدې ترتیب سره د دې خاصه خطر کرو بیا وای چې په همدې ترتیب سره دوام کاربن باندې پروپانول او په همدې سي دا هم پروپانول الکول ده یا دای میتایل الکول هم محتوی لیست. تاسو ګرانو زده کوونکو د الکولونو فزیکي خواص لولو په دې برخه کې الکولونه چې دي د الکایل او هایدروکسیل ګروپ درلودونکي دي چې د دې مرکباتو په مالیکولونو کې د کاربن او اکسیجن ترمنځ کېدای شي چې قطبي اړیکه وجود ولري چې همدغه قطبي اړیکه خپل د همدې مرکبات خواص ټاکي او الکولونه چې دي عموما د هغو هایدروکاربونونو په پرتله چې د هغوی د کاربونونو شمیر یو شان قیمتونه ولري د هغوی د ایشیدو ټکی یا هم د ایشیدو درجه یې لوړ وي ځکه د الکولونو د مالیکولونو ترمنځ هغه هایدروجنی اړیکه کوم چې شتون لري دغه اړیکه خپل د الکولونو د مالیکولونو د تراکم لامل کیږي. نو کله چې دلته تراکم لامل شي نو معلومدار چې د هغوی د ایشیدو ټکی یا د ایشیدو درجه ورڅخه تشکیږي لوړیږي. نو د نه شاخ لرونکي هغه مالیکولونه چې هغوی د نه شاخ لرونکي یعنی الکولونه چې شاخونه لري د هغوی د ایشیدو ټکي شاخ لرونکو الکولونو د ایشیدو د ټکي په پرتله کېدای شي چې لوړ ووسی او د دوی د کاربونونو د اټومونو شمیر او د هغوی د مالیکولي کتلې له زیاتوالي سره کېدای شي د هغوی د ایشیدو ټکي مور سره چې شي زیات شي. نو په همدې خاطر د هغوی د وظیفوي ګروپونو په زیاتوالي د الکولونو د ایشیدو ټکي هم مور سره چې شي ورسره زیاتیږي یا هم لوړیږي چې همدې ترتیب سره مختلف الکولونه دي چې په مختلفو درجو کې شیدو راځي مختلف فزیکي خواص لري او په همدې ترتیب سره په اوبو کې په هر نسبت سره کې داسې چې شوسي منحل وسی. د بیلګې په توګه کچیر میتانول ته وګورو میتانول خپل په 15 درجه د تودوخ کې دوی په شیدو راځي او په هر نسبت سره کېدلی سي چې په اوبو کې چې شوسي حل سي یا منحل سي. په همدې ترتیب ایتانول کچیر یاد کو ایتانول چې د 88.5% په هر نسبت کولی سي چې په اوبو کې چې شوسي منحل وسی او 88.5 د حرارت کې په شیدو راځي. تاسو ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کې د الکولونو کیمیاوي خواص هم لولو پیژنو چې هغوی څه ډول کیمیاوي خواص او فعالیتونه ترسره کوي. دا چې خپل الکولونه دوه خاصیت یا هم امپوتریک خاصیت درلودونکي مرکبات دي چې هم تیزابي خاصیت د خپل ځان ښيي او هم الکلي خاصیت له ځان څخه ښيي. نو دوی چې دي د ټوټه کېدو ثابت یې ډیر زیات کوچنی ده. نو په همدې اساس کچیر موږ او تاسو وګورو کچیر موږ او تاسو د ایتانول په مرکب کې وګورو کدا یو محلول د یو اندازه د اوبو په موجودیت کې کچیر وګورو دوی په خپل آیونونه باندې کېدای شي چې د دوی هغه ټوټه کېدل چې شو وسی کم وسی. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دوی دوه خاصیت یعنی هم پوتریک خاصیت لري چې هم تیزابي او هم الکلي خاصیت د خپل ځان څخه کوي له خپل ځان څخه شي. نو دوی کېدای شي چې خپل الکولونه د الکلي سره تعامل وکړي د فلزات سره تعامل وکړي په همدې ترتیب د نورو د ایترونو د ایسترونو مختلف مرکبات سره کولی سي چې وکړي کیمیاوي تعامل ترسره کړي یا هم کیمیاوي فعالیت ترسره کړي. نو په همدې اساس لومړی راځو د استر د جوړولو تعامل وینو چې په دې ځای کې الکول او تیزابونو تعامل د خپل د استرفیکشن په نوم سره هم یادېږي چې دا تعامل کېدای شي چې د تیزابو په شتون کې د تیزاب پښتون کې د یو کتلیس په توګه دلته چې شو کړی او تعامل تر سره کړی چې د هغوی په پایله کې کېدای چې په نتیجه کې استر او خپل اوبه چش کیږي ورڅخه اوبه ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د عمومي فورمول د الکول راځي په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې د استرو د مالیکولي فورمول ده او په همدې ترتیب سره دوی تعامل کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په نتیجه کښې خپله استر لاسته راځي او په همدې اساس یوه اندازه اوبه هم ورڅخه چش کیږي ترې لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ویني. او په همدې ترتیب سره که چیرې خپله اسیتایل کلورایدونه هم په نظر کې ونیسو دوی چې دوی د اوبو سره تعامل کوي د هغوی سره کولای شي چې هم محصول یې چه شي واوسي استرونه په لاس راکړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د الکولونو لاسته راوړنه وایو چې اوس نو الکولونه څه ډول لاسته راځي د هغوی کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو ولوس. اوس غواړو چې الکولونه لاسته راوړو دا چې دی خپله الکولونه چې دي د لاسته راوړلو لپاره خپله یو اقتصادي لاره موږ او تاسو هم په نظر کې نیسو چې خپله هغه د الکینو هایدریجنیشن ده او خپله د کندونو د تخمر څخه موږ او تاسو کولای سو چې شي لاسته راوړو الکول لاسته راوړو لکه څنګه چې تاسو په ځای کښې ویني. نو د الکولو د لاسته راوړلو په موخه موږ او تاسو کولای سو چې د تخمر له لارې هم کوم چې لومړني ماده یې خپله نشایسته ده د امالیز انزایم په واسطه سره د اوربوشو په اوبو کښې کېدای سو چې دا شتون ولري هم وکارول سي چې دغه خپله دغه انزایم یوه نشایسته په ساده کندونو ګلوکوز باندې تبدیلوي چې د لبلبو یا د ګنیو د کندونو په تخمر کې هم کېدای سي چې د سکروز او ماتوز درلودونکي اوسي. او په همدې اساس خپله د الکولو د لاسته راوړنې لپاره هم په صنعتي او هم په مصنوعي طریقه سره هم کولی چې موږ او تاسو الکول لاسته راوړو لکه څنګه چې تاسو وینئ کاربن مونو اکساید همدې ترتیب د هایدروجن سره که چیرې تعامل ورکړو موږ او تاسو وینو چې دغه څخه یو مالیکول څه شي میتانول الکول ورڅخه څه شي کیږي لاسته راځي چې په دې ځای کښې موږ او تاسو که چیرې وګورو خپله 0.10 په توان د 8 فیصده چې وګورو ایتانول د ایزوپروپایل د الکول د ده خپله ټول موږ او تاسو کولای سو چې د پټرولیم څخه لاسته راوړو او دغسې په ترتیب سره په مختلفو الکولي مشروباتو کې د دوی څخه څه شي وکړو استفاده وکړو. او په همدې ترتیب خپله میتانول چې ده په 1900 میلادي کال کې د وچې لرګۍ څخه هم په لاس راوړل شوې ده چې اوس هم په امریکا کې 10 میلیونه پوند میتانول چې ده خپله د کاربون مونو اکساید د هایدروجن د تعامل څخه هم څه کیږي یعنی د کاربون مونو اکساید د ارجاع څخه په لاس راځي. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم د ګرنارد د شودونکي یا ترکیبي تعامل پر اساس باندې لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ او تاسو کولای سو چې د ګرنارد د شودونکي او د هایدونو د تعامل په پایله کې هم څه لاسته راوړو الکولونه الکول ورڅخه لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نن ورځ الکولونه وپېژندل دلته د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې ستاسو سره به نور کتابچې اوسي تر څو تاسو دا سوالونه د ځان سره نوټ او ځواب کړي چې څلور ځوابه سوالونه دي درې سواله دي تاسو کولای سئ چې دوی ته ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00420 23 11.
د ازادۍ میلمه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خپرونه کې مو زه فرشته سها کرکلی کوم. د دې خپرونې میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده څه کوي او په څه کارونو بوخته ده دا بل دې نه واورو. په پیل کې محبوبه جانې ډېره مننه چې زموږ بلنه مو منله او خپرونه کې را سره یاستئ.
ډېره زیاته مننه او خوشحاله یم چې تاسو سره په خپرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه افکورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته له هغه لکه من ټول چی یو مسافر شوم په امریکا کې اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایئ چې څنګه مو اراده وکړئ، تصمیم ونیوئ چې له هېواده راووځئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم پس له لومړۍ زده کړو ما لپاره ډېر سخت و چې پوهنتون ته هلته ولاړه سم او هلته درس ووایم. نو ما خپل زده کړې ولاړې زده کړې غوښتل چې په خارج کوم هېواد کې ترسره کړم، ځکه چې همدا زما هدف و. نو ما فل سکالرشپ واخیسته په بوریسیا باندې راغلم دلته امریکا ته او خپل زده کړې مې په آی ټي کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راته وایم ابو بجانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه، او بلاخره لوړې زده کړې په افغانستان کې وکړې، او مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پیل وکړې راووتې له افغانستان؟
په کابل کې لوی شوم، عمل ته زیږیدلې ما، عمل ته مې خپل مکتب وایلې، د ښوونځی مې هلته ولې دولسم صنف مې هلته خلاص کړو. ال ډیر ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هماغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې هم سنت کې لسم سنت کې ما په خپل پیسې باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هنتونې سویلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېرو ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاصه کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه را سره شریکه کړي.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نه هم شریالت کې اپلای وکړله، او هغه بیا ما ته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا ما کوم زیار او کوم زحمت چې ما استلې دوی لپاره ډیر پیرینګ و، ډیر تا ډیر تا جالب و، ډیر تا موټیویټ کولای چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه غوښتل چې زه خپل تحصیل د دوه پانتون کې ترسره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړ.
که دغه خپلې کیسې پاک لږ لنډ اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې یو ماشوم او ما زما دوه خپې پولیو شولې، نو پولیو نیولې. نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشومتوب نه شروع سي، هغه نه وروسته بیا دا ژوند او کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه وم. زه باید په کور ناسته وای، ځکه چې د ټولنې ته زه یو شرم وم. نو زما پلار جان زما ډېر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په اکله. نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم. نو پس له هغه چې زه له مکتبه خلاص شوم، ما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پوهنتون ته لاړ شم. یو خو ما دپاره فزیکي ډېر سخت وه چې هلته وګرځه هلته کښېنه، او بیا ډېر سخت و. نو کله چې مکتب نه خلاص شوم ډېر زیاته ستړی وم، د ټولنې نه، د درس نه، خپل هدف ته نه شوم رسېدلی. ما دپاره ډېرې ستونزې وې. یو ښځه اوسي بیا کم فزیکلي مشکل ولري، نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره او شنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زنه وه باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پوهنتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر هاي لیول کنه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای، او مکتب کې کامیاب شوی وای، او پوهنتون کې کامیاب شوی کښېنه مرات هم لرلې. نو ډېرې ستونزې وې، مګر حداقل هغه امکانات و ما کولای شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته، او دومره سخت نه و لکه څنګه چې افغانستان کې و.
محبوب جان څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ، د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپل خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډېر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټولو ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري، دا بیا ډېر زیات ستونزمنه. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځې که هغه سړی چې د هغه حمایت وسي، هغه سره همکاري وسي، ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې یو څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت یې.
مبوجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر کړه، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته یې انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې ځې پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
مخپل ځان پیژندو، مخپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ما ته راغلی وه یا کوم ستونزه سره چې زه مخ وم هغه ما نه و انتخاب کړی. مګم تحصیل ښه، ژوند ښه، تحصیل زما هدف و او دغه خپل هدف زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب و په پوهنتون دې شم کې ډېره ښه وم او ما دپاره همدغه راتلونکی وم، دا ښه راتلونکی راکوه، نو دغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ما ته چا ویلی ته نشي کولی، او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي او د هغه کورنۍ حمایت یې نه درلوده. هغه زما یو ملګری وه، پلار یې ډاکټر و، نو هغه به مکتب ته نه پرېښودله او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسي یو څوک د ډېر های لیول یې، مګر چې بیا ذهن پرې ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې چېرته هم ورسېږي. نه ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکه راته وویل چې څنګه مو تیرې کړې، هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې، او بل دا چې کله چې راووتې امریکا ته، دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه، خصوصا د ځان پکله؟
اول ورځ کې ډېر سخت و، یو رقم سر مې را باندې تاوېده چې څه شي وکړم، کوم جینې شروع کړم، څه رقم وکړم، چا نه مشوره واخلم، په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیکي انګلیش نه پوهېدم. ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکړم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېره زیاته خوشحاله سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم او هغه کې ډېر ښه خلک وو چې ما سره همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده چې که ته غواړې پرمختګ وکړې، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هېڅ مشکل نسته او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې، مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړې پرمختګ وکړې، څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې وي، هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي. مګر افغانستان کې داسې نه و.
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخې سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخې سره له ماشومتوب علاقه درلوده و یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولیده بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه اړه راته وایي؟
زه چې په کابل کې ولستم سم کومه یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم، هغه ما ته یو کمپیوټر وخت، یو لپټاپ یې راته وخت، د شیبا لپټاپ. نو دا زما هیڅ ځنواته چلانولی مې نه شو، آف آن کولی مې نه شو. نو دا مې راوخت د رته واخت دا مې مخ کیږي او ایران به پاتم چې دی باندې زسته وکم هغه وخت کې انټرنیټ د شیان دومره ډیر نه و نو بیا ځکه انټرنیټ ته مارشي کړم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه باید استفاده وسی نو زما ورولاند ماته انټرنیټ فعال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسې خلاصه کړ داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت نه ما ډېر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم بیا مې ډېر آپشنونه ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست توګه کار وکړو او بیا زما د کمپیوټر سکیورټی یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان خطر کې واشي هغه بیا خوان نه کوي نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټی بخش پکې انتخاب کوم او اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سکیورټی کې کار کوم
محبوبه جان څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبري استي د ټیکنالوژي برخه ویا هم کپټول کې د انجینری برخه وایو د خزو او د جنونو د پاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوز یو جنونو باندې دغه رشته د مختوړلو باور نه لري د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې خزي کمپیوټر کې شي نه دي خزي په انجینرینګ کې شي نه دي خزي په پلانه کې شي نه دي نو دا دا غلط خبره ده ما ځخپل انجینران زما ډېر ملګري دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی دا اوس مهال زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري نو پیګم چې دا له کوم راغلی دا او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم یو مثال چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشونو ته لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده او په علاقه ورته لري ډېفینیټلی رسیدلی شي
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مختوړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشتې انتخاب کړی کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره مخامخ نه وي
نه مخالفت سره خو مخ نه و ما خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټره سم یا زه استاد سم درس ورکم نو دا زه ویني نه ډېره یریږم ما پلار ته ویل زه کوړی هر ورځ زه ویني ډاکټره مې که زه ډاکټره نشم کېدل نو وروسته یې کوم شی ونه ویلی نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه
که د خبرونه په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو په امریکا کې تناژوند کوي که کورنۍ هم در سره ستا
زما له کورنۍ دلته دا نور په افغانستان کې د کابل کې اوسم
محبوبه جان په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس ګریوان دي لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي خصوصا انجونې کپټول کې وایي هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي ایا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغه سي قربانیانو سره یا له دغه سي کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی
متاسفانه نه ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص سوق دی پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولای او نه پیژنم دا سوق خو په خپل کې مال خزو سره ډېر همکاري کړي هغه سره مې اپلیکیشنونه پانتول لپاره ډک کړي هغه سره مې همکاري کړي چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته په دې هیواد کې کیږي، هغه سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شان باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسي نه درلودله.
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه په برخه کې فعاله یاستئ، که د خپلو فعالیتونو پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم لم داسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت وو، کاري له لحاظه ډېر سخت وو، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم موخه لري هغه ته ډېر زیات زیار وباسئ، انشاء الله چې هر هغه څه چې دي هغه پاتې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کوې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوې چې هغه رشتې ته کامیابه شوې یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکرګزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېر زیاته شکرګزاره یم، او هغه ترڅنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
ما وجانې راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي، تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یئ، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرسته ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامید دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګي او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرسته وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده، او فزیکل ستونزه هر څوک لري، کاغه نه پیګم جګېدلای مسی کې نه ستلای مسی، دا ستونزه کوم خاص ده، دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ، هر هغه کار چې وړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسئ، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي.
مننه محبوبه جانې د خبرونې په دې برخه کې، که د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرین خاطره را سره شریک کړي چې کله ته ذهن ته راولې او یا کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې، هغه به کومه خاطره وي؟
زما لپاره خو ډېر زیاتې ښې خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېرې داسې خلک ویلي چې زه به له پوهنتون نه فارغه نه شم، هغه هم بیا په امریکې کې، نو اس یو خوب دی. نو کله چې زه له پوهنتون نه فارغېدلم، زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم. زما پلارجان آنلاین ناست و، زما یو ملګري ورته په واتساپ کې کال کړی و، او هغه ناست و، هغه ولیده. نو د ما لپاره دا ډېره خوږه خاطره ده چې هغه وکولی شي چې زما هغه کامیابي په خپلو سترګو وویني، او دا زما لپاره ډېره لویه او ډېره خوشحالۍ خبره ده، او همیشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابي رسیدلو لپاره حتما سختې او ترخې شېبې هم تا تېرې کړي، که امکان ولري او ته پې ځورېږې نه، داسې یوه شیبه چې واقعا ته یې ناامیده کړې اوسې او یا هم تا ته ډېره سخته تېره شوې وي، هغه را سره شریکه کړي.
ډېره سخته چې تېره شوه راباندې هغه وخت وه چې یو ورځ زه له خپل مکتب نه راووتلم، او پلار ته مې په تمه وم چې پلار مې راشي، نو یو موټر خلک زما مخې ته ودرېدل، او دې سخت توهین ماته وکا چې ته غریدلې نشي ته خزه ته پکور کینا ته ولې راغلې نا غور از ما ویل چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته ونن نور راشم دا ډیره زیاته خفه کړم او اما غورز نه هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه ما نه وکړي مګم ډیره زیاته توهین شوی وم مګر بیا الحمدلله زما ډیر ښه پلار دی نو هغه بیا زه ډیره زیاته تشویق کړم هغه خبرې را باندې هیره کړه خو هیره شوې مې نه ده تر اوسه پورې.
ژوند د اوس څنګه تیریږي؟ څومره راضي یاستئ د ژوند نه؟ او دا چې اوس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي، اوس شپې ورځې څنګه تیریږي؟
اوس ښه دی، اوس ډېر ښه دی. اوس غواړم چې نور هم په خپل هدفو کار وکړم، غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کوم ځای کې سو یم، دې ځکه عادت شوی یم، نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډېر ښه دی. او هر هغه څوک چې ستونزه لري، نن سبا خو موږ ډېر خلک مسافر شوي دي، دا وخت به تیر شي، دا وخت به ډېر ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوب جان، که دا راته وایي چې د راتلونکي د پاره، د افغانو ښځو د پاره، د افغانو نجونو د پاره چې اوس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي، خصوصا د زده کړو په برخه کې، تاسو د یوې افغانې فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوي، په راتلونکي کې داسې کوم پلان لرئ چې دغو نجونو سره یا دغه ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ، او یا هم داسې کوم پروګرام یا داسې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډېر لوی هدف و، زما همدغه امید و، هیله مې همدا و چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولی شم، په خصوص په ساینس کې، په آی ټي او په ټکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم، او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و، او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي، یوال ته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مخته بوځي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی، او آل تکلیل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډیر زیات مې په فکر کړی دی افغانستان ته به حتما زما، او بل چې کا موقع برابر ای زبا افغانستان کې دغه خپل رشتہ کې حتما کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د ښځو څومره کمبود تاسو احساسوئ؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې نجونې او ښځې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړي دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رښتې ته یا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي، او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډېر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډېرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډېر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. که هغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونو کې زموږ ټکنالوژي نشته، پوهنتونونو کې نشته، ټول شیان هغه پخوانی سټایل ده، نو ډېر زیات ضرورت ده. او کار خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 4-5 کلو کې د اخرو کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو کار اصلا ورته شوی نه د ټکنالوژي ته په
ډیره زیاته مننه محبوب جانې چې مونږ ته مو وخت راک او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولی او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شی بو پورې مل وی.
ډیره زیاته مننه.